غرمې دولس نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته په کابل کې نن یوې چاودنې له امله دوه ماشومان ټپیان شوي. په کابل کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل چاودنه د پنځمې حوزې اړوند کمبر څلور لارې کې د سړک غاړې د یو ګلدان کې شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د نړۍ د ټینس تر ټولو غوره لوبغاړي نواک جوکوویچ دا پریکړه وغندله چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د ویمبلډن په ټینس لوبو کې ګډون وکړي. پرون پریکړه وشوه چې د ویمبلډن په لوبو کې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره پر روسیې او بلاروسي لوبغاړو بندیز ولګول شي. او ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني دی پی خبري اژانس رپورټ ورکړی دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته د ملالۍ بشیر په کوربه توپ نور بس ته پروگرام میروي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د وریا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لښ پرم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یې وطرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کرچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو او جنو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوي وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوزو او جنو سره مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جوني او شذ د تاو تریخوالي په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چنجوني او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د جنونو د ودولو پیش زیاتیدای سي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس ته خبرونی په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ململنی اغلی عائشه چې لزده کړو پاتسوي ده او سونیا شینواری چې خبریاله او د حقونو فعاله ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل نظرونه په همدې مورید باندې شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیرې ته خپل ژغیز یا هم په لیکلي بڼه باندې پیغامونه راولېږي او زه به تاسو ته په همدې خبرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم زما همکار جلالوف صاحب وایي چې دواړې میلمنی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي او دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به له اغلې عائشه څخه وکم. عائشه جانې که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ووایاست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. آیا تاسو په تر شپږم ټولګي پورته په ښوونځي کې درس وایه؟
نمونه تاسو ټولو ګډونکو ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې هو زه څه چې کله په شپږسو کال وم زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم اتم صنف کې وم او زه زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شوم.
عائشه جان، په لومړي سر کې آیا تاسو ته داس ویل سی او چې تاسو بخپل زده کړو ته دوام ورکوي، یعنی څه لامل سو چې تاسو په کوچنی عمر باندې واده سواست؟
د سیدا چې لکه زه د سینا وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاره سو کال جنې، لکه د دې د سې عمر مینه او چې زه تحلیل کوم، زه خسوچ کوم، به زما کورنۍ چې اول تاسو تاسو خلک راغلي دي، بس رشتہ راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشتہ راغلي دي زه خو سبق وایم، نو تاسو ځکه چې زما درس سره ډیر زیات شوق او زه اول نمره هم په صنف کې، نو اول لګ مالک وکنش خو بیا زما نامزدی او شو، خو زما خسرګنی وی ویل چې سیده نو خیر د چت کله وادی گیم زمون په کور کې ته سبق وای، چې ته پنتون وای، مکتب ته زی، ایس مشکل نشته، مون تاسو راغه کو هیلپ کو، ته حمایت کو، ته بزی. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاور شو، نو هغه بیا ما ته ویل چې اوس لکه زمون انګور شوی، بس اوس اجازه نشته، بس اوس د کور خزه شوی، بس زه بیا د کور خزه شوم او زما ارمانونه هر څه خاور شو.
ش عائشه جان، تاسو غوښتل چې په راتلونکو کې څه شي سي، مالی مسي، ډاکټره سي، انجنیره چی شي؟
د سیوا زما د مخ کې نه ډیر زیات، زما ډیر زیات لکه میډیکل ته ډیر زیات می شوق، او مالته ساينس ویلې پاکستان کې هغه وخت مونږ په پیښور خار کیو، او ډیر زیات می شوق، او ما سبق ډیر زیات لکه کوشش می کول چې زه باید زماکس ډیر زیات واخلم هغه کې بورډ کې زما میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانی ته زم ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوخ کیږي، زه وایم کاش کې داسې ورځ راشي چې زم د سپین کا جامې واغوندم، او ډیر زیات لوی ارمان می. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفورمیشن، هر څه زه ډیر زیات هغه کوم. اوس هم ډیر زیات اسټڈی سره، د میډیکل سره زما ډیر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې، د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جان چې تاسو له موږ سره خپل کیسه شریکه کړه. موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سي لطفا. زه د خپل دوهمې میلمنې سونیا شینواری سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینواری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه اونې کې لري مننه جان، خو تاسو ته اشنه خو د میلمنې ته او ټول اړین پته.
سونیا جان،
مننه چې وخت مو راکړل.
سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه ده چې په کوچنی عمر باندې د ودونو پیشي څومره د نجونو د زده کړو مخه نیولای سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي، یا کېدای شي زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره، آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان، خورې دا د سی و موضوع را په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نن دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه، او روزانه باوجود دې دی چې نجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې نجلۍ باید همدا شپاړسو کال څوارلسو پنځلسو کلو ته چې ورسېږي، بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن و، خو ډېر ښه چانس دی دوی لپاره که بیا سبق یې کمی وي. نو چې یو ځلې واده شي، بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دې ناممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی، او زور سره په دې موافقه یم چې خوا چې طالب نو دې تر څنګ هم دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي، خصوصا په اطرافو کې. نو اوس خو طالب راغلی، مکمل یې مکتبونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلکیانې نه شي وتی، او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش یې صرف دومره دی چې کله مشکل راغله، کله ستونزه راغله، نو بس ډایرکټ د انجلۍ باندې یا په کور وغړي باندې تسلیم دي. خو که همدغه کورنۍ نن راپاسي او دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه، پنسل خلاص کړه، د وظیفو ځای خلاص کړه، نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
عائشه جانی په ځینو وبخشي سونیا جانی په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي په ځنګړې توګه کوم جووای په کندهار ولایت کې دا ډول لاریونونه تقریبا هر هفته موږ پر سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې وینو چې ویډیوګانې راوځي خلک غواړي چې کمپاین وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې ښوونځي د نجونو دپاره پرانیزي اما تر اوسه پورې داسې ښکارېږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی څنګه کېدلی سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي
نه تنها د افغانستان خلک یا نجونو مظاهرې کوي په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بندنه شوي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي ښځې غږ جدي نه نامغه ښځې چې ټولو ورته پسې سترګې کتل ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو نه نامغه ناقص العقل نه نامغه ضعیفه ایسته د ټولنې راپاڅي د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهرې کې یو خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي نو دا د ویاړ ځای دی چې اول د هر مظاهرې چې ګورم افتخار کوم چې شکر نن ښه وکړای شي بغیر د سړونه بغیر د دې چې څوک ورته څنګه ویاړي راوځي او خپل حق غواړي دا نن هغه چې د افغانستان په لاره کې د باندې راځي چې بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې سي نور هیوادونو ټول طالبان باندې دا فشار او چې باید د دې لپاره نو مکتبونه په اول کې باید هم د دې کومو خوشي او د مکتبونو خلاص شي خو طالبان د کار په دې باندې چې تاسو چې څه فکر کوم چې د پنړیواله ټولنې باندې فشار راوستو په خاطر دا د خوځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي کله د مکتبونو موضوع شي د دفترونو موضوع شي خوځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر پنړیواله ټولنې په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي په دا خبره نه ده د خوځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لیارې نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام تاته په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو یې دی د څه نه ویلي چې صرف نر دی وي ښځې دی نه وي تاته مشخص کړي نه دي نو ته څنګه د خدای د احکام او د خدای د کلام سره په ټکر کې روانې ته څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې
مننه سونیا جان زه بیرته تاسو ته راځم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي عائشه جان تاسو ته به پوښتنه وکړم تاسو د سونیا جان خبري واوریدلې دوی ویل چې طالبانو او همداراز نورو دلو ټپلو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایست چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پریکړو چې د ښځو پر وړاندې کیږي او بل خبره د کورنۍ یو ده عائشه جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایست چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي دوی یعنی تاسو فکر کاوه چې همدا تاسو د خوندیتوب یا د شرایطونکو په اړه باندې ښه پریکړه ده که په دې خاطر چې تیم جلی یې باید ژر تر ژره دوی ځان در څخه خلاص کړي او یو چاته په غاړه کې واچي
دا د زیاتر مندو غواړي چې خپل لوريانو د خپلوانو ته واده وکړي یا د خور زوی ته ورکړي یا د ورور زوی ته ورکړي او بخي او اولنې دلیل دا دی او زه دا سوچ کوم چې د څه نه ده چې لکه یو زما کورنۍ د څه ده زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا خپل لوريانه په کم عمر کې واده کوي او خو د سمره چې دا په دا منفي غلري او عواقب لري په دې سوچ نه کوي نو زمو کورنۍ هم زمو مور
دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کې یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره چې واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو خو افغانستان کې نو هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې او هلک ما هېڅ لیدلی نه و هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و او ستونزه ډېر زیات وه زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه. ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدي نه یو کال کېږي بس زموږ وخت نه تېرېږي زما نامزدي خلاصه کېدې سره دې اډک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جینی نامزد و کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کله نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نشي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول او زما واده وشو. اور زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به ووایي ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات با استعداده ده او اول نمره دي په سنس کې دا باید سبق ووایي زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینۍ دوی ما ته د سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې مشر یې ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي ته به دا کوې مکتب ته به نه ځې ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم بیا باردار شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د اماده نه وم بارداري ته زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده زه اوس پوهېږم لږ لږ زه خپل حقونه باندې زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم زما تحصیل زما اساسي حق دی زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لویه ناامیدي زما په زړه کې پروت دی نو اوس هېڅ هم نشم کولی ځکه چې زما دوه اولادونه دي واړه واړه سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم زه ډاکټران ګورم زه هر وخت ارمان کوم پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم هلته یو مریض و هغې سره تللی وم ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده ته نرس یې مې زه نرس نه یم ما اتمه پوری په پاکستان کې سبق ویلی دا هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکي ته خو پویږي په دې مسلک مې زه نه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی.
ش عائشه جانی تاسو مشتته دی پښتنې جواب داسې وای ز فکر کوم چې تاسو مور او پلار دغه څخه بیرېدل چې کپ تاسو په پردیو خلکو کې واده وکي شایي هلته تاسو ژوند شنوي او د تاو تاریخوالي سره مخامخ سي نو ځکه دوی فشار واچوه په ځانګړې توګه ستاسو مور چې باید په خپلوانو کې واده وکي دوی فکر کړی و چې ستاسو راتلونکی به عمل ته شوي دغه سي ده.
بله هو زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپلو خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانون ته زما اساسي حق ته دوی سوچ ونه کړو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی، تاسو د عائشه جانی خبرې واوریدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه، خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند به خراب سي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یوه پرېکړه وکړي، ښایي هغه د هغوی په خیر تمامه سي. چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی. بله خبره زه دغه پوښتنه کول غواړم ستاسو څخه چې ځینې خلک هلکانو ته د خپل راتلونکي د اقتصاد یا د پانګونې په سترګه ګوري، او نجونو ته د کور د کار د یو ماشین په سترګه باندې، چې د نجونو مسؤلیت دغه دی چې واده سي، کوچنیان پیدا کړي او د کور کارونه وکړي، او د زامنو مسؤلیت دغه دی چې باید پیسې وګټي، او په هر حالت کې چې وي، که ښه حالات وي که بد حالات وي، دوی باید دغه مسؤلیت پر مخ یوسي. چې د دې په نتیجه کې نه انډولي هم رامنځته کیږي. په ډیری مواردو کې موږ لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې ودونو کې نه یوازې دغه چې د نجونو څخه خپلې زده کړې پاتې کیږي، بلکې د کوچني عمر د کوچني هلک او نجلۍ ترمنځ د واده په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د دوی ژوند خرابیږي. دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یوه ټولنه کې تغیر ورکولای سو؟ ځکه چې دا خو داسې ښکاري چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي.
ملالۍ جانې، خورې په اول کې غواړم ووایم د کورنۍ په اړه دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې طالب دی که فلاني دندې فلاني دی، دا خو به زیمه قدم چې کېږي، دا به بېش نه پلم کېږي. اول راځي کورنۍ وته. زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده، د عائشې غوندې مضبوطې مورې دي. د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې، په هر کور کې داسې نجلۍ نشته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قرباني شوې وي. زموږ مور او پلار خه لیاره دا ګڼي، ښه لیاره او هغه ورته دا ښکاري چې دغه نجلۍ چې دا پېغله شوه ډایرکټ ټاک ورکړه، بس دا خوندي شوه. نه ماما، پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بله لیاره ورته وګورئ. دا ډېره لنډه او د خپو هغه د ماتې خبره چې پیشته استاده هغه پېژدین مناستن د خپو هغې ته ګوري چې همدغه دسیسه ده، بس ورې که خلاصه شوه خبره مشکلات حل شوي، بارک تاسو نورو مشکلات ځان ته واخیسته. که همدغه عائشه او د عائشې غوندې لسګونې نورې دوی خپل سبق ویلی، او عائشه نن یوه ډاکټره وی، یوه جراح وی، یوه بااقتداره او په خپل ځان حاکمه یوه رهبره ښځه وی، نو نن دی کړی شو که دا دویشتو کلو څلرویشتو کلو شپږویشتو کلو کې واده هم کړی دی، زه باور لرم چې یوه ښه مور، یوه ښه میرمن، یوه ښه لور خپل پلار او مور ته هم کېدای شي. تاسو به لیدلې د سیدل رشته زموږ په ټولنه کې چې یوې ښځې کار کړی دی تر شل کلنۍ پورې، څلرویشت کلنۍ پورې، کله چې واده کړی نو هغه ډېره یوه قوي او یو ښه مثبته مېرمنه ثابته شوې. خپل مېړه، خپل د خسرګنۍ کور او همداسې خپل پلارګنۍ سره هم هیلپ کړی. دا نه دی چې صرف انجینۍ ورکړه بس دغه مې خلاصه شم. مور او پلار په اول سر کې چې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کوي او یا په دې دنیا دوزخ کوي، دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم، خپل زوی به هم خو ودروم، که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه، خپل مسؤلیت یې واخیسته، دوی اغېزمن یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې، پنځلس کلنۍ کې، څوارلس کلنۍ کې ورکو، بیا دغې نجلۍ نه د خسرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري، خپله به یوه مور یوه خواښ یادوم چې دا به هم یوه مور وي، مګر هم خپل لور ته به هغه ظلم نه غواړي. پردی لور ته چې ورکه راغلی د پنځلسو کلو ده، هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي. د هغې خاوند زه هم دا ظلم نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی، ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي. که ښځه خوشي باید خاوند هم ورسره همکاري وکړي. زمونږ کورنۍ ته چې نجلۍ واده شي، هغه اول خوشبو چې ورسره کوي خپل همجن سره به ورسره کوي، خپله خواښې نه به ورسره کوي، خپله لور ته به همغه شی نه غواړي، مګر یو پردی لور چې د هغې د لور نه به کشره وي، څوارلسو کلو وي، دولسو کلو وي، هغې ته به د خواښې په سترګه ګوري. او همغه ننګور چې راغته شي د دېرشو څلوېښتو کلو شي، په هغې شخصو سره شرایطو کې، په هغې ظلم کې، چې هغه منګور راولي به دا هغه په خپل منګور ظلم کوي باوجود چې خپله به لیدلي دي مګر هم بله نجلۍ چې راولي په هغې به ظلم کوي نو هغه خسر او خاوند خو لرې خبره ده که ښځه خپله خواښي مثلا د خپل منګور ودرېږي زه باور لرم چې هېڅ خسر هېڅ لیور هېڅ خاوند نه شي کولی چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې ډېرې تورې وګاللې ډېر تومتونه ډېرې خبرې وګاللې تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر زما په خاطر مګر زه یې پرېښودم چې زه پوهنتون وایم زه یې پرېښودم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم یا هغه کورنۍ کنټرول کولی شم یا هغه کورنۍ سنبالولی شم ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګورې دومره پانګونې چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه خبره خوشحاله شوه هېڅ مشکل نشته که اما هغه په ښه وخت کې دواړه خاوند او ښځه په ښه وخت کې واده وکړي او ښه اجتۍ پکې وظیفې ولري زه باور لرم چې د هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي اقتصادي ژوند چې ښه و کورنۍ د یو بل تر څنګ وي مګر زموږ وضعیت څنګه دی دولس کلن نجلۍ به راواده کړو اتلس کلن یا شل کلن وړکي ته کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت به هغه شي پلار او مور مګر پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي پاته لاړ شه کار وکړه پاته لاړ شه کار وکړه ښه په افغانستان کښې کار نشته دلته کار نشته زم خارج ته لاړ به شي یا به دوبۍ ته ځي یا به لندن ته ځي یا به امریکې ته ځي زموږ نیمه ځوانان لاړ شي خارج ته هلته په کلو کلو پروت یم هغه سختې خواري هغه هغه کارونه به کوي چې والله پې هغه ده د چین هغه روبوټونه یې وکړي مګر زموږ افغانانې کوي په دوبۍ کښې په ګرمه شګو کښې چې چرته سخت کار دی افغان دی که په لندن کښې دی چې چرته شاخه کار دی افغان دی په هر ځای کښې چې ګورې افغان به شاخه کار کوي پیسې به کور ته رالګي کورنۍ به هم خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کښې دی زما زوی په لندن کښې دی زما زوی په دوبۍ کښې دی مګر د زوی نه به خبر نه وي چې په څه حال دی بچی به دلته په کور کښې شوی لسو څلورو کېږي خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې را شي یا به ورته ماما هغسې یا به ورته کاکا هغسې دا زموږ د ټولنې حقیقتونه دي دا زموږ کورنۍ دي همدغسې موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي
بلې
ځوان هم لاړ شي خارج ته دوبۍ ته لاړ شي چې هغه هلته د خپل انرژي خپل ځواني خپل هر څه د لاسه ورکړي بیا د دوبۍ نه ریپورټ شي دلته را شي کورنۍ کښې کورنۍ کښې دا د ښځې ځواني د ښځې ارمانونه هغه د ښځې هغه ژوند دی د هغه اولادو وړیکتوب هغه د اولادو مینه هېڅ هم ونه ګوري دا زموږ د افغانانو ژوند دی
مننه
ټول د کورنۍ د منفي او د غلطو پرېکړو داسې به نه وي چې مشران ټول عمر صحیح پرېکړې کوي مشران کله کله غلط کله نه چې همېشه غلط کوي خصوصا د پښتون د فرهنګ د ټولنې فلاني را ته بدې ما ته ډالر ورکړې چې دوه کله نه کوي فلاني را ته اوس پېغور را کړي دا خو ما په سوزني کښې ورکړې یا د خدای خاطر وکړه هغه تا په سوزني کښې ورکړې هغه ته څنګه دولس کلنه ته واده هغې باندې د یو کور فشار اچوې هغه څنګه هغه فشار تحمل کړي خو چې فشار تحمل نه شي کړی هغې ته ښه یار یا څوک ځان واړي ځان ته اور ور واچوي یا دروازه خلاصه چې د کور ووځي بیا هم ښځه ملامته ده ښه د کور ووته د اتمن د چا سره جوړه وه ځان یې وسوته د اتمن بد اخلاقه وه وخت یې نه شو تېرولی دا زموږ وطن د کورنۍ د لاس
مننه سونیا جانې ډېره مننه سونیا جانې عائشه جانې زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای تاسې له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې
ډېره مننه زه د طالبانو ته دا پیام لرم چې د نجونو په آینده کښې لوبې ونه کړي د زموږ په ملک خو داسې ده لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي او زه هغوی نه دا خواهش کوم چې د نجونه مکتب خلاص کړي چې زر تر زر دوی مکتبونو ته لاړ شي دا د نجونو د افغانستان ساتونکي راتلونکي دی نو دوی سره لوبي اونه کې او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنۍ یو ته چې زه هر وخت دا ګورم او د دې یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډیر زیات توجه کیږي نسبت په انجنونو کې زه زما په خپل کورنۍ کې مې دسي دي زما رونه تا زما لکه ترونه چې کوم ما ترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمونو ته ډیر زیات توجه کوي
بلې وستاس جغرازی ډیر زیاته مننه عائشه جانی ستاسی پیغام مهم واورید او ستاس د وخت څخه ډیر مننه سونیا شنواری ستاس څخه هم سلامات اوسی او د ختیخ پرونی وخت پای تر رسیدلې دی اوریدونکو بل اونې په بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم